خوشبین است، اما پاکستان هیچگاه به طالبان اجازه نخواهد داد که آتش بس کنند. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه ما. برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد. حالا هم با همکارم سال محمد. سال باشین، سال سب خوش آمدین.
دیر منن از ستار پروخت هستی همستری مسی او ده آزادی رادیو اوریدون کت از مال خواه سلام. دا خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. دا خبرونه په راپورونه کې اوري چې یوناماوی د دولت وسلوالو مخالفانو پروژې کې ملکیان په لوی لاس او شعوري ډول په نشه کړي دي. نن د شنبه د غبرګولي یا جوزا شلمه د جون میاشتې لسمه پیل خبرونه کیږي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون په کابل کې له افغان مقاماتو سره د سولې پر مسله خبرې وکړې. د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی شهزاد محمدی وایي چې دی په ناحقه د نړیوال جام له لوبو څخه ایستل سوی دی. په جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن تهران ته ځي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غنی د بین الافغاني دیالوګ په پیلېدو کې د جرمني پر نقش خبري وکړي. دوړو لوریو په دې اړه تیر ماښام په جمهوري ریاست کې د کتنې پر مهال هیله شولې چې ډېر ژر به د بین الافغاني دیالوګ لومړی دور پیل سي. په وروستیو کې جرمني د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی شولی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره پنجشنبه ازادي راډیو ته ویلي و چې د جرمني پر دغه پیشنهاد غور کوي. ښاغلی خلیلزاد نن سهار وختي په ټویټر کې ولیکل چې له ولسمشر غني سره یې پر دې هم خبرې وکړې چې د سولې لپاره نوره نړیواله اجماع هم رامنځته سي. زلمی خلیلزاد لیکلی په داسل کې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې پرمختګ دوام لري. دوی موافقه وکړه چې د بین الافغاني خبرو دوام ضروري دی. په کابل کې د امریکا سفارت پرون ماښام په ویلامیه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د حکومتي مشرانو ترڅنګ له سیاستوالو د مدني ټولنو او ښځو له استازو سره هم خبرې وکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی شهزاد محمدی وایي چې دی په ناحقه د نړیوال جام له لوبو څخه ایستل سوی دی. شهزاد محمدی په نړیوال جام کې د ملي ټیم تر لومړیو دو پرله پسې ماتو وروسته د دغه جام له نورو مسابقو څخه وایستل سو. شهزاد محمدی پرون له انګلستان څخه کابل ته ورسید او له رسنیو سره د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خبرې وکړې. افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې شهزاد محمدی د زنګانه د ټپ له کبله د نړیوال جام له نورو مسابقو څخه ایستل سوی دی. خو شهزاد محمدی وایي چې ده د ډاکټر سره خبرې کړي او د لوب اجازه هم ورکړې وه. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د شهزاد محمدی پر ځای ځوان لوبغاړی اکرام علي خیل ته چانس ورکول سوی دی. د کابل د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې د چاپیریال د پاکوالي لپاره یې د عامه پوهاوي کمپاینونه پیل کړي. د دې ادارې رئیس محمد همایون کاظم تیره شپه ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دغه کمپاینونه د جون له 15مې د چاپیریال ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت پیل سوی. د هوا د ککړتیا یو له دریو عاملانو څخه د عامه پوهاوي کموالی دی. موږ په همدې خاطر پر ښوونځیو او پوهنتونونو ډیر تمرکز کړی دی. دغه رنګه په هغو برخو کې چې زیاته ککړتیا رامنځته کوي سږ کال ګڼ پروګرامونه لرو. فارن پالیسي خپرونې څه وخت مخکې په یوه مطلب کې لیکلي و چې یوازې په 2018 میلادي کال کې 26,000 کسان په افغانستان کې د ککړې هوا له کبله مړه شوي دي. په داسل کې چې نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تهران ته ځي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي اروپایي هیوادونه دې پر ایران انتقاد نه کوي چې هڅه کوي خپل پوځي ظرفیتونه زیات کړي. ایرانی رسنیو د محمد جواد ظریف هغه خبري راخیستي چې پرونې ویلي اروپایان په هغه موقف کې نه دي چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون له چوکاټه د باندې مسایلو په اړه پر ایران انتقاد وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داس حال کې کړې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن په تهران کې له چارواکو سره خبرې کوي. دی به له ایراني لوري سره د اټومي تړون د خوندي پاتې کېدو پر لارو چارو هم بحث وکړي، که څه هم د امریکا متحد ایالتونه تیر کال له دغه اټومي تړون څخه په یو اړخیز ډول وتلي، خو د تړون اروپایي لاسلیک کوونکي فرانسه، بریتانیا او جرمني د دغه تړون د برحاله پاتې کېدو لپاره هڅه کوي. په قزاقستان کې تر پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پوښتنو نتایج ښیي چې موقت ولسمشر قاسم جومارت توقایف د پام وړ بریا خپله کړې ده. دی د پخواني مستبد ولسمشر نور سلطان نظربایف لخوا د ده د ځایناستي په توګه غوره سوی و. د ولسمشرۍ د دغو ټاکنو چې د سلګونو سوله ییز اعتراض کوونکو نیول کېدل هم ورسره مله و، لومړنۍ نظر پوښتنه ښیي چې توقایف شایي په سوله کې تر اویا زیاتې رایې ګټلې وي. په دویم کتار کې بل کاندید پخوانی ژورنالیست امیرجان کوسانوف راغلی چې شایي نږدې 14% رایې ګټلې وي. تمه کېږي د دغو انتخاباتو لومړني رسمي نتایج په څو ساعتونو کې اعلان سي. تر وخت مخکې دغه انتخابات پرون وسول چې توقایف له شپږو هغو کاندیدانو سره مخامخ و چې خلک یې چندانې نه پیژني. د انتخاباتو پر مهال لاریونونه وسول چې په جریان کې په سلګونو کسان ونیول سول. یوه لاریونوال پرون د ازادي راډیو قزاقي څانګې ته وویل: موږ غواړو قانوني حقونه مو د حکومت لخوا د قزاقستان د اساسي قانون او نور قوانینو له لارې تضمین سي چې د بیان ازادي تجربه کړو. هغه مظاهرې چې د انتخاباتو د کمپاینونو پر مهال پیل سوې وې پرون د انتخاباتو په ورځ هم روانې وې، خو پولیسو د هغو د پای ته رسولو لپاره چټک اقدام وکړ. مظاهره چانو اعتراض درلود چې دا انتخابات عادلانه نه وو. د 2019 میلادي کال د کرکټ په نړیوال جام کې نن دوشنبه جنوبي افریقا او ایست انډیز سره په خپلو کې مسابقه کوي. په انګلستان او ویلز کې د دغو روانو مسابقو په لړ کې هندوستان پرون خپله دویمه لوبه له استرالیا د 14 منډو په توپیر وګټله. د لندن په اوبل لوبغالي کې هند د لوبې په چا یا ټاس وګټه د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. هندوستان د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره په 500 سوارونو کې استرالیا ته د 353 منډو هدف وټاکئ، خو استرالیا ونتوانې دغه هدف پوره کړي. په 500 سوارونو کې ټول لوبغاړي په داسل کې وسوځېدل چې یوازې 316 منډې کړې وې. د پرونی مسابقې غوره لوبغاړی شاکیر داون وټاکل سو چې د هند لپاره یې په 109 توپونو 112 منډې وکړې. هندوستان د 2019 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ مسابقه تیره چهارشنبه له جنوبي افریقا په 6 وکټو ګټلې وه. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. ملګری ملتونه وایي د دولت وسروالو مخالفانو پروژه کې ملکیان په لوی لاس په نښه کړي. د ملکیانو د خوندیتوب ډله وایي
په ټولو ښکېلو غاړو باندې زموږ یو ځل بیا جدي غږ دی چې تاسو لطفا هر ډول هغه عملیات چې هغه ملکي خلکو ته صدمه رسوي، ملکي خلک وژني، له هغه څخه ډډه وکړئ.
په بل راپور کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون په کابل کې له چارواکو سره پر بین الافغاني مذاکرو بحث وکړ. د لوګر د خروار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له ګڼو خدماتو بې برخې دي.
هلته د چارسو کارونه سته، تر زر او میسو دا شایسته دي دا وړل کېږي پاکستان ته د خلک خرڅوي.
په بهرنی موضوعاتو کې په قزاقستان کې پرون څه باندې 1500 کسان د مظاهرو پر مهال نیول سوي. دوه اونیس پروګرامونه هم خپرو د انصاف پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. د خبرونه د سر موضوع راخلو. ملګری ملتونه وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په افغانستان کې په قصدي ډول په وروستیو بریدونو کې ملکیان په نښه کړي دي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پرون په دې اړه په یو اعلامیه کې د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. په بیان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامي چیا ماموتو په حواله راغلي چې پر ملکیانو د بریدونو عاملان د افغانستان د خلکو د استازولۍ له ادعا محرومیږي. سفیولا ستنګزي په دې اړه راپور جوړ کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د ملکانو په وژل کېدو اندېښنه ښیي او د جګړې له ښکېلو خواوو یې غوښتي چې د ملکانو د خوندیتوب په اړه خپل مکلفیتونه ادا کړي. یوناما پرون یکشنبه په خاصه توګه وسلوال مخالفین تورن کړي چې په روژې میاشت کې په قصدي ډول ملکان هدف ګرځولي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپل بیان کې زیاته کړي چې وسلوالو مخالفینو تر ډېره په خپلو بریدونو کې چاودېدونکي توکي کارولي چې یوازې په کابل کې سلو کسانو ته مرګ ژوبله اړولي. د یوناما په بیان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي تادامیچی یا ماموتو په حواله راغلی چې په ملکانو باندې بریدونه د هغوی د عاملانو د مشروعیت د لمنځه تللو لامل کیږي او هغوی د افغانستان د خلکو د هر ډول استازیتوب له ادعا محروموي. هغه زیاته کړې په ملکانو باندې بریدونه جنگي جرمونه او د بشریت ضد جنایتونه دي چې د جنگ ښکېلې خواوې هیڅ نشي توجیه کولی. د ملکانو د هدف ګرځېدو په اړه د یوناما بیان د ثور په 13مه په کاونټر پارټ نا دولتي امریکایي موسسې بریت په یو جماعت کې د دیني عالم مولوي سمیع الله ریحان وژنه، د حج او اوقاف وزارت او د اداري اصلاحاتو پر کارکوونکو او په کابل کې په شیعه محصلینو وروستۍ حملې د بیلګو په توګه یادې کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي ډلې ویاند سهیل شاهین بیګا ازادي راډیو ته لیکلي چې د داعش ډلې او د دب خبره د کابل ادارې د شپنیو بریدونو تلفات په دوی پورې اړه نه لري. دې ډلې مخکې د یوناما لخوا اکثر راپورونه یو طرفه بللي وو. اخوا د ملکیانو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله هم د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې د ملکیانو سر او مال ته پام وکړي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل پرون ازادي راډیو ته وویل
په ټولو ښکېلو غاړو باندې زموږ یو ځل بیا جدي غږ دی چې تاسو لطفا هر ډول هغه عملیات چې هغه ملکي خلکو ته صدمه رسوي، ملکي خلک وژني، له هغه څخه ډډه وکړي. هغه که چاودنې دي، بریدونه دي، شپني عملیات دي، هوایی بمبار دي، هر څه چې دي له هغې څخه ډېر په احتیاط کار واخلي او ملکي خلک مه ځوروي او ملکي خلک پرېږدي چې ارام ژوند وکړي.
د ملکیانو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله وایي 13 میلادي میاشت په افغانستان کې 590 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې د وړمې میاشتې د تلفاتو په نسبت دوه برابره زیاتوالی ښیي. افغان ولسمشر اشرف غني د روژې په مناسبت پیغام کې د اوربند وړاندیز کړی و خو وسلوالو طالبانو رد کړ. سږنی روژه په افغانستان کې تر ټولو پخوانیو هغو خونړۍ یوه وه. له امریکایي چارواکو سره د خبرو په پلان سربیره طالبانو په افغانستان کې خپل جنګ ته زور ورکړی دی.
په راپور کې مو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په حواله واورېدل چې د دولت وسلوالو مخالفانو په روژه کې په خپلو حملو کې په لوی لاس ملکیان په نښه کړي دي. په افغانستان کې له یوې خوا جګړې روانې دي، له بلې خوا د سولې او پخلاینې هڅې هم چټکې سوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غني د بین الافغاني ډیالوګ په پیلېدو کې د جرمني پر نقش خبرې وکړې. جمهوری ریاست وایي چې دواړو لوریو په دې اړه تیر ماښام په جمهوری ریاست کې د کتنې پر مهال هیله شولې چې ډیر ژر به د بین الافغاني ډیالوګ لومړی دور پیل سي. په وروستیو کې جرمني د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی شولی و. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره پنجشنبه ازادي راډیو ته ویلي و چې د جرمني پر دغه پیشنهاد دوی غور کوي. شغلی خلیلزاد نن سهار وختي په ټویټر کې ولیکل چې له ولسمشر غني سره پر دې هم خبرې وکړي چې د سولې لپاره نور نړیوال اجماع هم رامنځته سي. زلمی خلیلزاد لیکلي په داسل کې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې پرمختګ دوام لري. دوی موافقه وکړه چې د بین الافغاني خبرو دوام ضروري دی. په کابل کې د امریکا سفارت پرون ماښام په یوه اعلامیه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د حکومتي مشرانو ترڅنګ په افغانستان کې له سیاستوالو، د مدني ټولنو او ښځو له استازو سره هم خبرې وکړي. بلخوا د پخواني ولسمشر حامد کرزي دفتر وایي چې زلمی خلیلزاد تیر ماښام له حامد کرزي سره هم د افغانستان د سولې په پروسه کې پر روانو اقداماتو خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد چې تر اوسه یې شپه جوړي په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلي، د افغانستان سیمې او اروپا په اووم سفر وتلی دی. هغه تر دې مخکې په بلجیم، تر هغه وړاندې په جرمني او بیا په پاکستان کې د افغانستان د سولې پر مسأله له چارواکو سره خبرې کړي دي. په پام کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به متحده عرب اماراتو او قطر ته هم ولاړ سي. وسلوال طالبان تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر سوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اته بجې او 14 دقیقې سوې. مشرانو جرګې د افغانستان بانک مسؤلان، د ګمرکونو مرستیال او د کورنیو چارو وزارت ځینې چارواکي جواب کړي و چې د ډالرو د قاچاق او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغاني د ارزښت د کمیدو په تړه د جرګې د غړیو پوښتنې ځواب کړي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې له هیواد څخه بهر یې د ډیرو پیسو د قاچاق مخه نیولې ده. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
له افغانستانه بهر ته د پیسو قاچاق د افغانۍ پر وړاندې د بهرنیو اسعارو د ارزښت ډېرېدل او په ځینو سرحدي ولایتونو کې د افغانۍ پر ځای د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو د پیسو کارول هغه موارد دي چې مشرانو جرګې ځواب ویلو ته د افغانستان بانک رئیس او د امنیتي ځواکونو مسؤلین وروبلل. د دغه جرګې مرستیال محمد عالم یزدیار چې د یکشنبې په ورځ د جرګې مشري کوله وویل:
شما از اجراءاتتان در مورد جلوگیری از قاچاق
دوبل تاسه د پیسو د قاچاق د مخنیوی او افغانستان او پتیر په سرحدي ولایتونو کې بهرنۍ پیسو د کاریدو په اړه توضیحات ورکړی شي. سبو شولو سباید وکړو
شودا وچه باید کړ.
مشرانو جرګې دغه مسؤلین په داسې حال کې استجواب کړل چې په وروستۍ میاشت کې د کابل په بازارونو کې یو ډالر له یو اتیا افغانۍ سره تبادله شو. د افغانستان بانک رئیس وایي د افغانۍ پر وړاندې د بهرنیو اسعارو د ارزښت د لوړېدو عمده لاملونه سیاسي بحران، امنیتي ګواښونه، خلاص سرحدونه، د معیاري سکینر ماشینونو نشتوالی او بهر ته د اسعارو قاچاق دی. خلیل الله صدیق په استجوابیه غونډه کې وویل د دغې ستونزې د مخنیوي په لار کې یو لړ خنډونه موجود دي. د ده په خبره داسې کسان هم شته چې په اونۍ کې درې ځله دوبۍ ته ځي راځي او په هر سفر کې تر 40,000 ډالرو پورې په قاچاقي ډول لیږدوي. د ده په خبره په دې تړاو اسناد هم لري چې له دغو کسانو سره باید قانوني چلند وشي. دی د دغه قاچاق کوونکو نومونه نه اخلي خو وایي دی وایي په دې برخه کې موږ قضیې لرو او نیولې مې دي چې ځینې کسان په اونۍ کې درې ځله دوبۍ ته ځي او په هر سفر کې 40,000 ډالره له ځانونو سره وړي. موږ اسناد ترلاسه کړي او کار پرې کوو چې له دوی سره څه چلند وکړو. کمزور اقتصادی وده، د کلنوی او عوایدو کمواله، د صنایعو نملاتر، سیاسی لانجه او د قانونو نکیندل نور موارد دی چې د افغانۍ پر وړاندې د بهرنیو اسعارو د ارزښت په لوړېدو کې نقش لري او دا هغه موارد دی چې افغانستان بانک په اجراتو کې ځان مکلف نه ګڼي. له دې سره سره دغه بانک په تېره میاشت کې د افغانۍ پر وړاندې د بهرنیو اسعارو د ارزښت د لوړېدو له امله 1.1 میلیارد ډالر بازار ته وړاندې کړل او په بدل کې 1.3 میلیارد افغانۍ راټولې کړې. د ښاغلي صدیق په خبره کې دغه نیلام نه وي او پیسې دوراني شوی نه وي، په بازار کې به انفلاسیون او پولي تورم له تصوره پورته وو. د ده په خبره په افغانستان کې پولي تورم د تیر کال په پرتله ډېر شوی، ځکه په 2013 میلادي کال کې پولي تورم 0.3 خو روان کال کې 1.1 میلیارد ډالرو ته رسېدلی دی. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال عالی مست وایي سږ کال بهر ته د ډېرو پیسو د قاچاق مخه نیولې ده.
د افغانستان هغه 2,400 کیلومتره سرحد چې د پاکستان سره لري هغې باندې تقریبا په 15 کیلومتره کې هم موږ مسؤلیت نه لرو، چې هغه یو د تورکم بندر دی، د سپین بولدک بندر دی او بالاخره دغه جنوبي شرق کې چې د غلام خان او د انګور اډې او د دغه ساحو بنادر دي، په دغه کې موږ مسؤلیت لرو. نور عمومي سرحدات ټول د وزارت دفاع پورې مربوط شوي دي.
د ګمرکونو مرستیال عبدالله رقیبي چې د هم مشرانو جرګې استجواب کړی و وایي د بیلانس کسر، د کورنیو تولیداتو کموالی، خلاص سرحدونه او له یو شمېر ګاونډیو هیوادونو سره د سرحدي ولایتونو نږدېوالی د دې لامل شوی چې په ځینو سرحدي ولایتونو کې بهرني اسعار وکاریږي. دی وایي قاچاق په هغو سیمو کې کیږي چې د ګمرکونو د فعالیت تر پوښښ لاندې نه دي. دغه مسؤلین وایي په ګمرکونو کې د زورواکو او لوړپوړو چارواکو لخوا ځینو کارکوونکو ګمارل هغه څه دي چې دغه ستونزه یې لا پراخه کړې ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
مننه چې آزادي راډیو واورئ.
د لوګر د خروار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی ته په تیرو 13 کلونو کې د بیا رغونې په برخه کې د پام وړ کارونه نه دي سوي. دوی له ولایتي ادارې غواړي چې دې ولسوالۍ ته هیات ورولېږي چې د سیمې اوسیدونکي ورسره له نږدې خپلې ستونزې شریکې کړي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د لوګر د خروار ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په تیر اتلسو کلونو کې دوی ته د افغان حکومت او نورو مرسته کوونکو ادارو لخوا د ژوندانه د اساسي اسانتیاو د برابرولو په برخه کې کار نه دی شوی. دوی زیاتوي په خروار کې تلیفوني شبکې سم کار نه کوي، سړکونه یې خراب دي، نشه یي توکو کر پکې موجود دی، کلینیکې درمل نه لري او ښوونځیو کې هم د ښوونکو او زده کوونکو سمه حاضري نشته. د خروار اوسیدونکو یاد ستونزې آزادۍ راډیو سره شریکې کړې. د جمیل امینی په نوم یو سیموال وویل
خپل خروار خلک له زیات ستونزو سره مخ دي. هلته شبکه نسته، سړک نسته، ولسوالۍ په یو داسې محیط کې پرته ده چې خروار ټول ځینې خلاص دی. د کوټې په یو سر کې چې پرته ی ولسوالۍ او کته خلاصه ده، هلته د چارسو کارونه سته، 3016 دي دا وړل کېږي پاکستان ته، خلک خرڅوي، حکومت نشته چې مخه ونیسي.
د محمد صابر په نوم د خروار یو بل اوسیدونکی هم ورته خبره کوي او وایي چې په خروار کې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره کار نه دی شوی.
چا څومره کار غوښتي هغومره کار نه ده سوی. یوازې پلونه جوړ کړي، هغه هم اوس ګډو ګډ دي بیرته، دومره کار نه سوی چې هغه د منلو وړ دي. خالي ماسي لیسه کې هلته یو پروژه پلیسي او لیسې بیرته رغونې او تعمیرونه یې رغول. خالي ماسي په نوم باندې هغه ټولې پیسې خوړل شوي وي او هلته موږ 12 لیسې لرو کې 12 موږ لیسانس استادان لرو، لابراتوار نه لرو، نور دوایي مشکل لرو، دوا شلتراسي دوا خرڅیږي په دواخانو باندې خرڅیږي.
که څه هم د لوګر ځایي چارواکي د سیموالو د ادعاو په اړه څه نه وایي، خو د بیا رغونې په باب یې وویل چې سږکال به په خروار کې یو شمېر اساسي پروژې پلي شي. د لوګر مرستیال والي محمد نبی احمدزی وایي
اوس فعلا یولس مکتبه یو کلینیک خپل په خروار کې پیلان دي سکه پروژو کې شامل دي چې دوی ته دا کار په شدت باندې روان دي. هیڅ مشکل نه ګڼل کله چې د ولسي تړون پروګرام دوی ته لاړ شي، انشاءالله دوی ته به دا ټولې نیمګړتیاوې حل کړي. که چیرې د ولس د خروار خلک موږ سره همغږي وکړي، ډېر زیات کوشش کوو چې دوی سره دا پروژې هماهنګه کړو چې وکړل شو موږ باندې خروار جوړ کړو.
خروار د لوګر د ناامنه ولسوالۍ څخه ده چې د مرکز پلیالن څخه خواوشا 50 کیلومتره لري. په سویل لویدیځ لوري کې د غزنی، پکتیا او میدان وردګ ولایتونو سره پر پوله پرته ده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
اوز به احمد تکلته وای چې د نړۍ په معتبر ورسپانو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل یو ورستۍ غاڼه کې د طالبانو د یو پخوانی قومندان کیسه خبره کړې ده چې ویل کېږي طالبانو له دې ډلې سره د نه همکارۍ په خاطر وژلای دی. ورسپانې لیکي د کس دوه څېرې درلودې چې په یو کې دای زابط خان نومېده، 25 کلن و، له 12 ټولګي فارغ شوی و، څلور ماشومان درلودل او د سلفی عکسونو له اخیستو سره یې مینه درلوده. خو په بل څیره کې نوموړی د 10 کلونو لپاره د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو جنگیالی و، نوم یې قومندان زرقاوی و او دومره جنگی تجربه یې ترلاسه کړې وه چې اوس یې نو جګړه نشوای پرېښودی. او حتی وروسته له دې چې د مهاجرت په نیت تر یونانه ورسید جګړه ورسره نښتې وه. ورسپانې د زرقاوی یا زابط خان بیلابیل تصویرونه هم خپره کړي چې په یوه کې په افغانستان کې وسله ورسره ده او د طالبانو په لیکو کې لیدل کېږي، په بل یوه کې په یونان کې له دو اروپایي نجونو او یو هلک سره دی، په داسې حال کې چې لاسونه یې د هغوی پر اوږو اچولي، او په بل کې د ده مزار د ننګرهار ولایت د خوږیانیو ولسوالۍ په یوه هدیره کې ښکاري. نیویارک ټایمز د زابط خان د مړینې د عواملو په اړه لیکي تیر کال په کوچني اختر کې د اوربند له اعلان وروسته د ده او طالبانو ترمنځ اختلاف راغی، ځکه دی له هغو طالبانو څخه و چې د مشرتابه لخوا د ورکړل شویو ممانعتونو پروایې نه ساتله. ورسپانه لیکي چې له همغې ورځې په راوروسته موده کې د طالبانو مشرانو د بیا اوربند لپاره د افغان او امریکایي چارواکو ټولو غوښتنو ته د رد ځواب ویلی دی. د نیویارک ټایمز په وینا د طالبانو ځینو مشرانو په پټه دا خبره هم کړې ده چې بل اوربند به په دې ډله کې اختلاف لا زیات کړي. د نیویارک ټایمز په وینا له ټوپک سره د زابط خان ژوند او په 13 اگست میاشت کې په پارسل کې د استول شوي بم په وسیله د دمړي نه ښایي چې په داسې حال کې چې متحد ایالات د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د خبرو هڅه کوي، په افغانستان کې د افراطي ډلو فعالیتونه څومره پیچلې بڼه لري. نیویارک ټایمز ورسپانې په یو بل مطلب کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم د نیولو لپاره د افغان حکومت پریکړه څیړلې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د هغو څیړنو په نتیجه کې چې په دسمبر میاشت کې پیل شوې د شنبې په ورځ کریم د فوټبال د ښځینه لوبډلې له یو شمېر غړو سره په ناوړه جنسي چلند تورن کړ. د تل لپاره یې د فوټبال په اړوندو فعالیتونو کې د ګډون بندیز پرې ولګاوه او د $1,000,000 اړوند په $1,000,000 جریمه یې محکوم کړ او د یکشنبې په ورځ لویې څارنوالۍ د هغه د نیولو حکم ورکړ. نیویارک ټایمز لیکي کرام الدین کریم د نړۍ په کچه د فوټبال تر ټولو جګپوړی چارواکی دی چې په جنایت تورنیږي. ورځپاڼه زیاتوي معلومه نه ده چې آیا افغان پولیس به د دې پخواني ټوپکمار په نیولو وتوانیږي که نه. په مطلب کې راغلی چې کریم وسلوال کسان لري او یو ځل پخوا چې د ده د لرې کولو لپاره اقدام شوی وو نو ده د حکومت د امر له منلو ډډه کړې وه. انډیپندنت ورځپاڼې چې لومړی ځل یې په نومبر میاشت کې د دې ادعاو راپور ورکړی وو لیکي چې د هیواد د ښځینه ملي لوبډلې پر غړو د جنسي تیری او له هغو سره د ناوړه چلند پیښې په فبروري میاشت کې په کابل کې د فوټبال د فدراسیون په مرکزي ودانۍ او په اردن کې د نجونو د روزنې په یوه کمپ کې شوې وې. انډیپندنت لیکي په افغانستان کې د جنسي تیری قرباني میرمنې اکثرا د حقیقت په ویلو کې زړه نازړه وي ځکه دا ویره شته چې په خپله په زنا او فاشا تورنې نه شي.
او سم یو بهرنی مسله چېړو. په قزاقستان کې پرون څه باندې 1500 کسان د مظاهرو پر مهال نیول سوي دي. ګڼو خلکو ویلي چې په دغه هیواد کې د ولسمشري انتخابات نه مني. دوی وایي چې د انتخاباتو پایله مخکې له مخکې پلان سوې ده. داسې ښکاري چې د پخواني مستبد ولسمشر نور سلطان نظربایف لخوا انتخاب سوی سرپرست ولسمشر قاسم جومارت توقایف به دغه انتخابات وګټي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د قزاقستان یو شمېر اوسیدونکي وایي چې اساسي حقونه یې تر پښو لاندې شوي او د هغو انتخاباتو د پایلو په وړاندې درېدلي دي چې مخکې له مخکې پلان شوی وه. سلګونه کسانو پرون د قزاقستان په څو ښارونو کې مظاهره وکړه. له مظاهرچیانو یو سړي او یوې ښځې چې نومونه یې نه دي اخیستي وویل: موږ د خپلو هغو اساسي حقونو غوښتنه کوو چې د قزاقستان د اساسي قانون له مخې دولت یې د تأمین لپاره مکلف ګرځول شوی. زه په دې لاریون کې برخه اخلم، څو خپل اعتراض وکړم او غیر مشروع انتخابات بایکاټ کړم. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې خلکو له اجازې پرته لاریون کړی. د دغه وزارت مرستیال قاجیف ویلی شاوخوا 1500 کسان په نور سلطان او الماتی ښارونو کې د ناقانونه مظاهرو په خاطر د پولیسو لخوا نیول شوې دي. د موقت ولسمشر قاسم زرمات تقیف په وړاندې د حکومت لخوا په دې کنټرول شوې انتخاباتو کې شپږ تنه کاندیدان ولاړو چې ډیر مشهور نه وو. د قزاقستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي نږدې 12 میلیونه کسانو رایه ورکړي چې دا د ثبت شوي کسانو 10% جوړوي. موقت ولسمشر زرمات چې په خپلې بریا ډاډمن و پرون یې له رایه اچونې وروسته وویل مظاهرچیان او پولیس باید آرام واوسي او دی به د لانجې د هواري لپاره یوه کمیټه هم جوړه کړي. تقیف همدارنګه ویلي له نور سلطان نظربایف نه به په ستراتیژیکو چارو کې مشوره اخلي. نور سلطان نظربایف له 1990 کال راهیسې پر قزاقستان واک چلولی. دای چې درې میاشتې مخکې له نږدې درې لسیزو واک وروسته استعفا وکړه او قاسم زرمات تقیف یې موقت ولسمشر وټاکه، د بشري حقونو د زیاتو سازمانونو لخوا د بشري حقونو په نقص تورن شوی دی. یو وار له دې مخکې په 2015 کال کې انتخابات شوي وو چې په هغو کې نور سلطان څه باندې 98% رایې ګټلې وې.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 28 دقیقې سوې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي طالبان په دې پوسی وی چې جنگ د حل لار نه ده، خو پاکستان د په خبره چې د سولې په برخه کې یو لوی خنډ دی او طالبان نه پرېږدي چې سوله وکړي. یعقوب سروري د غزنی له مقر نه لیکلي ملکی تلفات کده بمبار په واسطه وی او کده ملکیانو کورونه د سنگر په توګه کارول کیږي مشته د منلو وړ نه دي. هدایت الله نیکزاد د هلمند له ناوی ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي د حکومت د پریکړه ستایو چې د فوټبال فدراسیون پر پخوانی مشر د جنسي ځورونې قضیه څیړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، افغان حکومت باید د کرکټ د لوبغاړي شهزاد محمدي سره د سوي ظلم پوښتنه وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي، حکومت باید د افغانۍ د رواجولو لپاره ډېرې هڅې وکړي، دا مو ملي هویت دی او زموږ افتخار ګڼل کیږي. سیدالله همت منګل له کابل لیکلي، باید په لوی ښارونو کې لومړی کلینیکونه، روغتونونه او سړکونه جوړ سي چې د خلکو زیاته اړتیا ده ورته. او عبدالهادي حقمل د کندهار له جړې ولسوالۍ لیکلي، مرسته د کلي مالکانو ته رسیږي، مستحقو کسانو ته دغه مرستې نه رسیږي. ازادي راډیو ته غوږ یاست. 2019 پروګرامونه په همدې خپرونه کې خپرو، د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. مخکې تر دې چې دا پروګرامونه پیل سي، په افغانستان کې 8 بجې کېدونکې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. ازادي راډیو دا خپرونه تر 9 بجو دوام کوي.